Shabbat. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. خو لاندې خبري برخه کې به واوري چې یو شمېر خجنه فعالانو د طالبانو د حکومت د روسي قانون په وړاندې په آنلاین بڼه یو اعتراضي کمپاین پیل کړی. د راپورونو د برخه وروسته راځي خو پیل د دې سات په خبرونو کې.
د خپړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی واي په افغانستان کې خځې په زیاتې دون کې ډول لعام محضر څخه لری کیږي چې د ژوند کولو او خپل ماشومانو ته د خوړو برابرولو په برخه کې د کمو امکاناتو کړي لا تنګيږي. د خوړو نړیوال سازمان چې په افغانستان کې اړو میلیونونه کسانو ته خوړو برابروي پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانه یا په خپل ټویټر د دې بیان ترڅنګ یو ځل بیا د بسپنې غوښتنه کړې تر څو اړو کسانو ته د ژوند ژغورنې خواړه ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې پر ټولنیز ژوند کې پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو خبره وروسته له هغې کوي چې د طالبانو حکومت تېر اونۍ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یو نوي قانون په نافذېدو پر هغوی نور سخت بندیزونه ولګول. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی کې پر دو مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. ستره محکمه پرون چهارشنبه په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پریکړې په اساس دو کسانو ته چې پر غلا تورن شوي وو پرون چهارشنبه په عام محضر کې تعزیري سزا واورول شوې. د بیان له مخې یو تن د دوه کاله تنفیذي بند تر څنګ په 9 درو وهل شوی او بل تورن د 3 کاله تنفیذي بند تر څنګ په 15 درو وهل شوی دی. له دې مخکې د سه شنبې په ورځ په هلمند کې پر 3 کسانو او له هغې مخکې د دوشنبه په ورځ په زابل ولایت کې پر 4 کسانو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې عملي شوې. په عام محضر کې د طالبانو لخوا مجرمینو ته د تعزیري سزاګانو پر عملي کېدو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو د مدافع سازمانونو بیلابیلو ادارو نیوکې کړې خو طالبان وایي چې د شریعت له مخې دا سزاګانې پر مجرمینو عملي کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت په زمری یا اسد میاشت کې د اوسپنې د ریل پټلۍ له لارې د انتقالاتو د زیاتوالي خبر ورکړی. د وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې 13 میاشت د ریل پټلۍ له لارې 346,000 سوداګري توکي انتقال شوي. د دې وزارت په خبره دغه توکي د حیرتان، اقینه، تورغونډۍ او هرات، خواف او د نورو یو شمېر بندرونو له لارې انتقال شوي. د ټولګټو وزارت له سوداګرو غواړي چې خپل سوداګري توکي د ریل پټلۍ له لارې چې د دوی په خبره خوندي، ارزان او چټک لاره ده انتقال کړي. افغان تکواندوکار ابراهیم دانشی د پاریس د پاراولمپیک لوبو په ترڅ کې نن پنج شنبه د خپل سیال په وړاندې لوبه کوي. 85 کلن دانشی به د خپل تایوانی سیال په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. که چیرته نوموړی دغه لوبه وګټي د پاریس د پاراولمپیک لوبو اتم پړاو ته به لار پیدا کړي. نوموړی چې په آسیایي لوبو کې د لوبېدو تجربه لري له افغانستان څخه یوازینی لوبغاړی دی چې د پاریس د پاراولمپیک په لوبو کې ګډون کړی دی. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د اروپای ټولنې د ماموریت مشر ایمانویل جیافری وایي له سربیا څخه د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون کتنه له اروپای ټولنې سره د دې هیواد د یو ځای کېدو پر لور یو مهم ګام دی. ښاغلی ماکرون به له سربیا څخه په 2 ورځنۍ کتنه کې چې نن پنجشنبه یې پیلوي د سربیا له ولسمشر الکساندر وچیچ سره وګوري او تمه ده چې پر سربیا د فرانسوي جیټ الوتکو د پلورلو یوه موافقه هم لاسلیک شي. د دې ترڅنګ به ماکرون په بلګراد کې د نیکولا تسلا په هوایي ډګر کې د یوې لوحې څخه پرده پورته کړي چې هغه د دې هوایي ډګر د عصري کولو د کارونو د بشپړېدو څرګندونه کوي. سربیا چې له 2012 کال راهیسې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره کاندید ده د اوکراین په جګړه کې یې له مسکو سره د اړیکو د ساتلو له امله اروپایي ټولنه ناراضه کړې ده. دا وو خبرونه تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام.
لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو ته ځانګړې شوي. خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې لومړی دا راپور اخلو چې یو شمیر خزینه فعالانو د طالبانو د حکومت د وروستي قانون په وړاندې په آنلاین بڼه یو اعتراضي کمپاین پیل کړی چې پکې دوی سندرې وایي او ټینګار کوي چې غږ به هیڅکله هم غلی نه شي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
دا یو افغان خزینه فعال ده چې په یو ویډیو کې د طالبانو د نوي قانون په وړاندې د اعتراض په توګه په لوړ غږ سندره وایي. پخوانی پولیس زلا زازی د هغو لسګونو ښځو له ډلې وله چې په انلاین بڼه یې د طالبانو له لورې د نوي هغه قانون په وړاندې اعتراض کړی چې ښځې له دې منع کوي چې په عام مازر کې خپل غږ اوچت کړي. په دغه نوي قانون کې په 15 مادو کې د ښځو او نارینه وو د چلند او د ژوند د بڼې تګلارې شاملې دي. د دغه قانون له مخې له کوره بهر باید د ښځو مخونه او بدنونه پټ او غږونه یې وانه اورېدل شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د دغه نوي قانون په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو تر څنګ د افغانستان له دننه او بهر یو شمېر ښځینه فعالانو هم د ټولنیزو شبکو له لارې طالبان نه غواړو او زما غږ حرام نه دی له یوه هشټګ سره ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې دوی سندرې وایي. پخوانی پولیس زلا زازی چې اوس په پولند کې اوسې په یوه ویډیو کې د پیژندل شوې سندرغاړې آریانا سعید د افغان ښځو د مقاومت سندره بولي. اغلی زازی فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې پر افغان ښځو دغه محدودیتونه د نه منلو دي او زیاته کړه چې افغان ښځې په دې پوه شوي چې هغوی چې له ښځو سره یې راخیستې نور نشي کولی د مذهب او کلتور په نوم د دوی له بشري حقونو څخه انکار وکړي. د نوموړي په خبره د ښځو غږ به چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي هیڅکله غلی نه شي. په یوه بله ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې او ویل کېږي د افغانستان دننه اخیستل شوې، یوه ښځه په داسې حال کې سندرې وایي چې له سر څخه تر پښو پورې تورې جامې اغوستې او مخې هم پټ دی. دا وایي: تاسو د نامعلومې راتلونکي لپاره زما غږ غلی کړی. تاسو زه په دې جرم چې ښځه یم په کور کې بندي کړی یم. یوه بله ښځه په یوه ویډیو کې شعار ورکوي چې د ښځې غږ د عدالت غږ دی. د دې نوي قانون په 14 ماده کې د ښځو پر غږ بندیز اعلان شوی. د ښځو د ټول بدن او مخ پټول ضروري بلل شوی او همداراز د ښځو په آواز کې سندرې، نعتونه، قرات او په لوړ غږ خبرې کول عورت بلل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې پر دغه قانون نیوکه تکبر او د شریعت ناسم پوهاوی په ګوته کوي. طالبانو د خپلې سبان د 3 واکمنۍ په ترڅ کې د ښځو او نجونو په وړاندې سخته تګلاره غوره کړې. هغوی له 6 ټولګي پورته زده کړو، ډیرو کارونو او په ټولنه کې له فعال ګډون څخه منع شوي چې ملګرو ملتونو هغه له جنسیتي اپارټایډ سره انډول ګڼي. ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو دغه نوی قانون غندلی او ویلي دي چې هغه پر ښځو فشارونه لا زیاتوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر وولکر ترک د سشن می پورس پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د په خبره هدف یې په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. د هغې ویاندې وویل: ښاغلی ترک، دغه بندیزونه بشپړ د نه زغملو وړ بولي او زیاته کړه چې هغه قانون چې تېره اونۍ نافذ شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې ښځې له عام محضر څخه لرې کوي، غږ غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه یې محروموي او په اغېزمنه توګه هغوی پر داسې سیورو بدلوي چې نه غږ لري او نه څېره.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په خیبر پښتونخوا کې د ناامنیو د پیښو په دوام پرون چهارشنبه وسلوالو د ډیرا اسماعیل خان له کلاچۍ سیمې څخه د پاکستان د پوځ یو افسر او د هغه د کورنۍ غړي تښتولي. ټي ټي پي د دغه پیښې مسؤلیت منلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا د طالبانو حکومت تورن کړی چې ټي ټي پي ته ځای ورکړی. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز دا تورونه یو ځل بیا رد کړي او ویلي دي چې پاکستان د دې ادعا لپاره هیڅ ثبوت نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي د پاکستانی چارواکو هغه ادعاوې چې ګواکې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه تنظیموي بې بنسټه دي. د دې وزارت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت د چهارشنبه په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبري غونډې ته وویل چې چې ټي پی په افغانستان کې ښکارا مرکزونه لري. نوموړي په دې اړه وویل
د پاکستان لخوا څو ځله دا ډول ادعاوې شوي چې ټي ټي پي په افغانستان کې حضور لري، خو پاکستان د دې ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ کله کوم شواهد نه دي وړاندې کړي. ټي ټي پي په خپله پاکستان کې ښکارا ډې لري او له هغه ځایه د پاکستان پر پوځ او د پاکستان پر حکومت بریدونه او عملیات کوي.
هغه وویل هیڅوک نشي ثابتولی چې ټي ټي پي په افغانستان کې مراکز لري او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی دستریز وویل اړینه نه ده چې پاکستاني چارواکي د خپلو کمزوریو پړه پر افغانستان واچوي او ووایي چې ټي ټي پي خپل بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیموي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د سیشن می په ورځ د کابینې په غونډه کې ادعا وکړه چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي خپل بریدونه له افغانستانه تنظیموي. هغه د پاکستان په ځینو سیمو کې وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل
ترهګرو بېګنا پاکستانیان ووژل او دا له هېڅ چا پټه نه ده چې دا ترهګر بل څوک نه، ټي ټي پي ډله ده چې له افغانستان څخه فعالیت کوي.
خو یو شمیر پوځي شنونکي بیا وایي چې پاکستانی طالبان د طالبانو د حکومت په همکارۍ په افغانستان کې حضور لري او په خوای هم په پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې ده.
لبد مرغه دا یو ښکاره حقیقت دی. له هغه وخته چې په افغانستان کې طالبان پیدا شوي، پاکستانی طالبان د دوی پخوانۍ واکمنۍ جګړو کې هم د طالبانو تر څنګ وو او مړي هم ورکړي. زه فکر نه کوم چې طالبان وکولی شي چې پاکستانی طالبان دې له ځانه لرې کړي.
خو بل پوځي شنونکی احمد خان اندړ ادعا کوي چې ټولې ترهګرې ډلې او اسلامي خوځښتونه د پاکستان د استخباراتو او پوځ کار دی او دا مهال په خپله منځ کې سره جوړ نه دي. شاوخوا شل ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ لوی دستریز جنرال عاصم منیر هم په افغانستان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام آباد پر ضد د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي له ملاتړ کولو لاس واخلي. ملګرو ملتونو هم د جولای په لومړیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې طالبانو د ټي ټي پي ملاتړ د دوام ورکړی چې د پاکستان پر ضد د ټي ټي پي د بریدونو د زیاتوالي لامل شوی دی. دغه راز د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ډلې هم د پاکستاني طالبانو او القاعدې ترمنځ د ګډو اړیکو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې ډلو همکارۍ سیمې ته جدي امنیتي ګواښونه رامنځته کولی شي.
و امریدل چې د طالبانو د حکومت لوی درستیز یو ځل بیا د پاکستان هغه ادارات کړ چې وایي ټي ټي پی په افغانستان کې ده. بل ورته د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش سربیره څو نورې ترهګرې ډلې هم شته. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنټاګون وایي چې طالبان ادعا کوي په افغانستان کې د داعش اسلامي ډله په بشپړه توګه له منځه تللې، خو د دې ادعاو په خلاف په دې هیواد کې د دې ډلې داعش تر څنګ څو نورې ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي. د پنټاګون ویاند جنرال پټ رایډر د اګست په 20مه یو خبری کانفرانس ته وویل چې همدا لامل دی چې سیمه کې د دوی دقیقه څارنه دوام لري. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ټینګار وکړ چې دوی د داعش په څیر د یوې ترهګرې ډلې ګواښ له پامه نشي غورځولی. نوموړي د طالبانو او داعش ترمنځ د توپیر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
طالبان اوس د افغانستان په حکومت کې دي او د دې پر بنسټ چې دوی اوس پر افغانستان واکمن دي، زه دا اصطلاح په غیر رسمي توګه کاروم. د طالبانو او داعش خراسان څانګې ترمنځ توپیرونه شته، خو په دې هیواد کې نورې وړې ترهګرې ډلې هم شته چې په افغانستان کې فعالیت لري. نو له همدې کبله موږ پر سیمې خپلې څارنې او نظارت ته دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست قاری فصیح الدین فطرت په افغانستان کې د داعش فزیکي شتون ردوي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې رسنیو ته وویل
که امریکایان دا ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې حضور لري، دا موږ قطعا ردوو.
سیاسی او امنیتی شنون کی هم په دې باور دي چې داعش او نورې ترهګرې ډلې په ټوله کې د سیمې د هیوادونو او آن د امریکا ګټو ته زیان رسولی شي.
اوریدونکو د دې ساعت خبري مسایل هم دومره وو. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسي.
نیما نړی
اکثر دنیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
د دوی د ژوند سمره یو لور وا خو د دې خوخه به همیشه ورته ویل چې ته مجبورې یا زما د یو زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې چې سره مجبورې کیږي چې ستانغه لور واخلو هغه ماشوم واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړ لري او هغه ته نشکاله لزان سره ولدي.
و مو ورېدل چې د افغانستان په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې کونډې خځې د دوی له خوخه پرته له ورته نکاح کیږي. دا کار له شرعي او انساني اړخه څنګه دی؟
دا باید یا یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره، دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د یو شمېر کلیو او بانډو د خلکو په خبره د دوی په سیمه کې کونډې ښځې د خسر د کور میراث ګڼل کیږي. کله چې د یوې میرمنې میړه مري نو له ورته که هغه مشر وي یا هم ماشوم نکاح کیږي. کله خو داسې هم کیږي چې لیوار د ورندارې د پلار په مور وي، بیا یې هم دې ته مجبوروي چې نکاح ورسره وکړي. که داسې ونه کړي هغې ته نفقه نه ورکوي. افغان کونډې میرمنې وایي چې دا ستونزه ځکه اوس خپل وروستي اوج ته رسېدلې چې ښځې له کار څخه منع شوي دي. دوی خپل ځان او یتیمو بچو ته لګښت نشي برابرولی. له یوې خوا حاکم نظام دوی کار ته نه پرېږدي، له بل لوري څخه په کور کې د لیوره لخوا دې ته مجبورېږي چې د دوی له خوښې پرته نکاح ورسره وکړي. د ښځو د حقونو فعاله اغلې عدیقه وایي کونډه میرمن اکثره وخت د هغې د اولادونو لپاره چې د خسر له کور څخه یې بونځي لیوره ته نکاح کیږي.
او څه چې ما په خپل سترګو لیدلی دا چې کونډې ښځې معمولا په افغانستان کې دي ته مجبوره کیږي چې خپل لیوره او یا داسې کوم بل کس ته چې د دوی په هغه ټولنه کې دوی سره ځوان کوي چې ورته نږدې اوسي له دوی د خپلوانو څخه دي هغوی سره باید دوی نکاح وکړي. یو دلیل یې دا کیدلی شي چې کله چې دغه کونډې ښځې خپل خاوند له لاسه ورکوي دوی چې کوم هغه اولاد ورته پاتې وي د هغه اولاد پر بنسټ دوی ته ویل کیږي چې باید په خپلې کورنۍ کې د خپلې کورنۍ د غړو څخه مثلا د خپل لیوره سره یو بل نږدې خپلوان سره واده وکړي. دلیل دا چې دوی نه غواړي هغه ماشوم بیگانه شي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه کونډه ښځه له خپل ځان نه حیثیت لري، یو عمر لري چې باید په خپل خوښه هغه ژوند وکړي. حتی کولی شي هغه ښځه که نه غواړي یو بل واده هم په خپل ژوند کې ولري، کولی شي خپل ماشوم سره ژوند تیر کړي. مګر په ډېری کورنۍ کې دا اجازه نه ورکول کیږي. ورته ویل کیږي چې باید له نږدې خپلوان یا د خپل لیوره سره نکاح وکړي تر څو چې د هغې د عزت سره هم یعنی دوی یعنی عزت یې وکولی شي وساتي او ترېنه ساتنه وکړي. دغه مسله په افغانستان کې په ټولو ځایونو کې حتی په خپل زموږ په پایتخت کې چې کابل ده هلته هم دا رواج لري. ځکه چې یو څه د دې پېښو سوه چې ما په خپلو سترګو لیدلې وه، هغه دا وه چې کله زموږ د خپلوانو څخه د هغوی خاوند شهید شو دوی یوه لور درلوده. د دوی د ژوند ثمره یوه لور وه، خو د دې خوښې به همیشه ورته ویلې چې ته مجبوره یې یا به زما د یوه زوی سره نکاح کوې او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې چا سره موږ مجبوره کیږو چې ستان هغه لور واخلو هغه ماشوم واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشي کولی له ځان سره ولدي ځکه چې هغه زموږ د کورنۍ وینه ده. نو دغه هغه شیان دي چې اوس هم په افغانستان کې دي، له مخکې نام وو او د دې لپاره هیڅ کار نه ده شوی دی، هیڅ هغه غږ نه دی پورته کړی او هیڅ لاسته راوړنه په دې برخه کې زه نه ګورم.
په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي او د ښځو د حقونو فعال سامي خوګرنی وایي چې د طالبانو حکومت یو فرمان صادر کړی و. په هغه کې ویل شوي و چې هیڅوک د دې حق نه لري چې کونډي خځې په زور نکاح کړي، خو دا فرمان یوازې د خولې خبرې وي. په عمل کې اوس هم په اکثرو سیمو کې کونډي خځې په زور نکاح کیږي. کله چې دوی د طالبانو د حکومت محاکمو ته ورځي، هلته هم د دوی غږ نه اورېدل کیږي. اغلی خوګیانی وایي،
په افغانستان کې همیشه چې یوه ښځه کونډه شوې ده، هغې ته د کور د میراث په توګه کتل کېږي. حتی دا چې که واده شوې نه وي، زموږ ستاسو ډېر ناوړه رواجونه لرو چې به یو څادر وړو، هغه د پېغلې تره اچو چې هغه کوژده وي، چې دا یعنې بل زوی ته موږ نکاح کوو او یعنې بل چاته به نشي ورکولی. که نه دا په دې معنا ده، اما مړي کې به داسې که پېغله راځي د خپل د مېړه جنازې ته یا د خپل نامداد جنازې ته راځي، به دغه کار ورسره خسرخیل کوي، څادر پېچي. نو دا په دې معنا ده چې موږ خپله کونډه بل چاته نه ورکوو، او یم که هغه کونډه شي ماشومان ولري یا ماشومان ونه لري، نو په دغه صورت کې دی مجبوره ده چې د مېړه د ورور سره نکاح وکړي، او که د مېړه ورونه نه وي حتی د تره زمنې به بل چاته نه پرېږدي، به نکاح کوي. که دا چېرته دې خوښ ولري چې بل ځای واده وکړي یا نکاح وکړي، نو دوی به نکاح کوي، او یا هم کله کله داسې کېږي چې حضور او اجبار سره نکاح کوي. دوی مجبوروي دي ته چې د فقې د وجې یا د نورو مشکلاتو د وجې چې دا باید په نکاح کې جون بچي مالته د میراث حق نه محرومېږي. نو ډېر داسې شیان شوي دي، حتی موږ په خپلو کورونو کې لیدلي دي چې کونډې همداسې په زور او په اجبار نکاح شوي دي. نو باوجود چې اوس فکر کوم کوم فرمان هم شته په دې هکله، اګر چې په هغه وخت کې قانون داسې و چې کونډه څوک جمهوریت په وخت کې په زور نشي نکاح کولی، هېڅ کله څوک په زور نشي نکاح کولی. اوس هم کوم فرمان شته؟ خو دا چې دا فرمان نه عملي کېږي نه پوهېږم، تر اوسه خو داسې ارقام دوی نه دي ورکړي چې دغسې کونډې چې مثلا په زور نکاح کېدلې، که دوی ته مراجعه کړي یا محاکمه ته مراجعه کړي، دوی ورته مثبت جواب ویلی وي او د خپل فرمان عملي کړی وي، او دوی د زور او د جبر د نکاح نه خلاصې کړي وي، او کوم حق چې دوی ته په هغه د میراث حساب ورکول کېږي د مېړه په حق کې، یا د خسرګنۍ سره په میراث کې شریکې دي، هغه ورته ورسېدلی وي. دغسې بېلګې خو ما تر اوسه نه دي لیدلې. متاسفانه دغه شی د ډېر وخت نه په افغانستان کې رایج دی او شته، خصوصا په اطراف کې په سیمو کې کونډه د کور میراث ګڼل کېږي.
بله، که راسو دیتا چې په دې وروستیو کې چې اکثره میرمنې له دندو نه ګوښه شوي دي، هغه پخوا به دوی خپله نفقه خپله پوره کوله، مګر اوس نسی کولی، په کور ناستې دي. دا موضوع څومره د دې لامل شوې ده چې کونډه په زور نکاح شي؟
معلوم ده چې کله ښځه خپل اقتصادي استقلال ولري، یعنی دا خود کفا وسیږي، دا پیسې ولري، دا ګټه ولري، دا کار ولري، که دا مېړه ولري یا ونه لري، کولی شي خپل ځان ته خپل اولاد ته نفقه برابره کړي. او کله چې مېړه یې هم نه وي په کور کې، یا شهید شوی وي یا ورک شوی وي یا بل کوم موضوع وي، او د هغې تر څنګ دا هم بېکاره شي په کور کې، نه نو د ټولنه هم دې ته مجبوروي، چې دا مجبوره ده چې باید لاړ شي نکاح وکړي، او کورنۍ هم دې ته مجبوروي، ځکه چې ستا ته ستا اولاد ته څوک ډوډۍ درکوي، ته مجبور یې چې باید نکاح وکړي. او د زور او فشار له وجې او د مجبوریت له وجې یا دې ته مجبوري چې ته باید نکاح وکړي. او ښځه چې ته خپله خود کفا اوسېږي، کار وکړي، روزګار وکړي، هغه عاید ولري، هغه خپل اولاد ته نفقه برابر کړي. اکثرا زموږ افغانې ښځې، زه د دې شاهد یم په خپله ټولنه کې، چې حتی یو ماشومې که په غېږ کې وي، زما خپله د ترور لورګانې دي، یعنی ماشومې په نس باندې پاتې شوی دی، اولنی ماشوم مېړه شهید شوی دی، مګر هغه ناسته ده. تر دا اوسه زوی زلمی دی، واده یې کړی دی، فاکولټۍ ولوسته، واده یې وکړي، بیا ترور لور مې هم درقم، یعنې دوه زمانې وو، یو په غېږ کې وو، په نس باندې وو چې مېړه شهید شو. نو خبره دا ده، دغه حالت کې زموږ افغانانې ښځې کوشش کوي چې کینی، پښتنه کوشش کوي چې کینی، خو که دو ته هغه د خسرخیلو په کور کې د عزت په سترګه وکتل شي، نفقه یې ورکول شي، یا مثلا ډوډۍ ورته ورکول شي، یا د هغې تر څنګ دوی په خپله کاروبار ولري او یو روزګاری وي، نو دوی کینی. نو کله کله که به دغسې مشکل سره دوی مخ کېږي چې اولاد ته نفقه نه وي، ډوډۍ نه وي، دوی دپاره نه وي، نور مشکلات وي، نو دوی به په زور باندې مجبور دی چې دوی نکاح شي. او اوس دغسې حالت ته شرایط په ټول افغانستان کې مساعد، ځکه دي چې ټولې ښځې بېکاره دي. نو ښځې بېکاره دي، خصوصا کونډو مشکلات خو ډېر زیات وي، ځکه هر څه په خپله غاړې وي، ټول مسولیت دوی ته ورپه سر وي، نو دوی مشکلات ډېر زیات دي.
بله، د طالبانو نظام خو د میرمنو غږ نه اوري، نه یوازې د کونډو ښځو بلکې د ټولو ښځو. د تاسو ویل به کورنیو ته څه وي چې پرېږدي هغه د ورور کونډه یا د زوی کونډه، هغه خپل ژوند ته پرېږدي، خپلې خوښې ته یې پرېږدي؟ یو میرمن چې په حکومت کې هم څه ونیسي ویلی، په کورنۍ کې هم څه ونیسي ویلی، په دې خو دا واضح خبره ده چې ظلم ده ورباندې. دغسې کورنیو ته تاسو څه وایې؟
خدمات خاص کورونی ته پیغام ده هغه پښتني خواندې د منګه غیرتی خواندې چې غواړي چې خپل مړ په نامو کېنی خپل اولاد ته کېنی کوي خسر او یو لیور د سارت کې ته ډوډۍ ورکول شي چې دان نه کاوي د خپل خز سر ډوډۍ ورته ورکوي نه حق ورکوي خو هم د سیم ورکول شي دا کار د انسانیت له مخې وکړي هغه د وروري د مخ نه دی وکړي چې کورور ژوند او د دوه وروري وسره د هغې د مخې وکړي هماغه د اولاد خپل اولاد وګڼي او ښځه د خپله خور وګڼي او لکه څنګه چې خپل اولاد نفقه ورکوي د سر د نفقې په ورکولو کې د مرسته وکړي د کار په جادولو کې د مرسته وکړي د اولاد په دروې کې د وسه مرسته وکړي دا به د انسانیت له مخې د دوه غټه دنده همدا اوسي دن دن چې د نکاح کې یې نکاح ته باید مجبوره کې دوی د ګریدي چې په آرامه ژوند وکړي خپل اولادونو سره په خپل کور کې کښېني او خپل ژوند او روزګار مخته یوسي.
بله که داسې ونه کړي د جبر نکاح واضح خبره ده چې بیا هر عمل عکس العمل لري همداسې د جبر نکاح هم په خوشحالۍ سره بیا د اسرای له هغې مېرمنې سره ژوند نه شي کولی ځکه دا یې په زور ځان ته نکاح کړې ده. په داسې وضعیت کې بیا څومره ژوند تریخېږي په یو کورنۍ کې؟
ژوند خو مالمدار ترخیږي. ام دا ښځه چې په جبر نکاح کړې ده په زور نکاح کړې ده او ام هغه بله باندې چې ښځه یې نکاح کړې ده دواړه ورسره ژوند نه کوي. ام هغه ښځه له لاسه ورکړه ځکه هغه ښځه په دې پوهېږي چې دا ښځه د مېړه خواهشمنده نه وه دا په زور نکاح شوې ده د خپل مېړه سره بې ښه وضعیت نه کوي ځکه مېړه دا زمینه همداسې برابره کړه چې دا باید په زور نکاح کړي او ام د خپل مېړه سره هغه صحیح رویه نه کوي. ام هغه بچي ورته دښمنان کېږي په کور کې ام همدا ښځه چې نکاح کوي دغه ورونه دا هم بیا ورته د صحیح د تر په سرګنو ګوري دوم بد راځي که چېرته دا ښځه بیا اولاد ولري بیا سړي په کور کې پلندر نه خوښېږي قطن نه خوښېږي پښتنو خو نه خوښېږي که سل واریم کاکا شي دوم بیا ورته په درانه سترګه نه ګوري نو طبعاً د دغه سړي ژوند ترخېږي د دواړو ښځو سره د دواړو اولادونو سره امې د ورور اولادونو سره امې د خپلو اولادونو سره ښه به دا وي چې دوی ښځې په زوره نکاح ته او په اجبار باندې نکاح ته مجبورې نه کړي پرېږدي چې خپل عادي ژوند مخته یوسي.
بله ډېره زیاته مننه خوګیاڼۍ صاحب.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته.
د اسلام دین هم وایي چې څوک د دې حق نه لري چې ښځې په زور نکاح کړي هغه که پیغله نجلۍ وي یا هم کونډه ښځه. خو له بده مرغه په افغانستان کې اکثره موارد داسې دي چې هغه د اسلام خلاف کار دی خو بیا هم کیږي لکه امدا د کونډو میرمنو په زور نکاح کول. دینی عالم قاضی محمد الیاس مدنی وایي چې د اسلام دین چې کوم حق ښځو ته ورکړی هغه لومړی د طالبانو نظام او بیا یې په یو شمېر کورنیو کې نارینه ورنه اخلي او پر دوی باندې د ژوند دایره تنګوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره اورو.
د اسلام مبارک دین د عدل دین دی. د اسلام مبارک دین هر چا ته د حق د ورکولو امر کړی دی. نو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطی کل ذی حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو را به شو دله چې د انساني چوکاټ په فضا کې موږ تاسو وګورو چې هر انسان خپل حقوق لري. هغه د اسلام مبارک دین پر رڼا کې دی او که حتی د نورو ادیانو پر رڼا کې دی. را به شو موږ خپل اسلام مبارک دین ته چې موږ کلتور او موږ فرهنګ او دلته موږ د دین مسله ولې داسې بعض وخت کې اختلافات پیدا کېږي. لکه څنګه چې تاسو ویل چې کونډې ته په اسلام کې کوم حق شته که نشته، کونډه په اسلام په مبارک دین له نظره په تمام معنا سره خود مختاره ده، په تمام معنا سره د خپل ژوند یا د خپل سرنوشت ټاکلو اختیار او صلاحیت لري. په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثیب احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن فی نفسها واذنها سماتها. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سرید حدیث دی، د بخاری او د مسلم حدیث دی. معنی دا ده چې کله چې وغه زنانه کونډه شي هغه په خپل ځان کې مختاره ده چې هغه هر چا سره د واده کولو اراده ولري، د ژوند د تیرولو اراده ولري، د خپل د سفر د ملګري د ټاکلو صلاحیت لري. نو په دې کې تاسو مداخله مه کوئ، په دې کې تاسو لپاره مزاحمت مکوئ، بلکې امر په داده چې د ده لپاره تاسو هم دغه زمينه سازي وکړئ تر څو دغه کونډه په خپل مشروع هدف کې یا خپل نتیجې ته ورسیږي او خپل د ژوند ملګری او دغه همسفر ځان سره په خپل نفس باندې وټاکي. راغو شو دلته چې موږ په ټولنه کې او په افغانستان کې یوازینی لامل داده چې په افغانستان کې دغه دین چې دی دا تپل شوی دی. په څه معنی تپل شوی دی؟ چې موږ له بعضي موضوعات علما چې دغه د تش په نامه علما دي یا مثال خبری تاجران علما دي دو فقط موږ له هغه موضوعات بیان کړی دي چې د دو په کې تجارت رواني د دو په کې فائدې وی هغه حقيقي او صحیح اسلام مبارک دین چې کوم دی چې هغه د حقوق دین دی هغه د ټولو ادیانو ته د مراعات دین دی هغه ټولو کلچرونو ته د احترام دین دی هغه مسلې دو موږ نه پټ کړی دي ځکه کدا مسلې ښکارا شي نو د دو تجارتونه بندګی دلته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ویلو سره چې ما تلاوت کړ نو نتیجه یې همدار چې صحیح حدیث دی په دې حدیث کې کوم اختلاف هم د علماو نشته دی کونډه حق لري چې خپل ژوند وټاکي متاسفانه چې د افغانستان په خلکو کې لا علمي ده او د اسلام نه ناخبره دي او دغه ظلم او دغه وحشت کونډې څه کوي چې ټول عموما په اوس وخت کې ټولې خزینه طبقه د ظلم او د وحشت ښکار شوي دي
بله پخوا خود سی وچ مثلا میرمنو تر یو حد پورې خپل کار درلوده وظیفه درلوده یو څه ګټل مګر کله چې جمهوریت نسکور او طالبان وخت ورسیدل میرمنې په کور کې نول سولې دلته د کونډو میرمنو په ژوند کې ډیر زیات تغییر راغی مثلا یو لیوار چې هغه سپینګی راځه دغه ورندار اته د لور په ځای ده هغه کونډه ده دا نکاکې د دل لپاره وای کته ما سره نکاح وکړي زه تاته ډوډۍ درکوم پوله پټی کې حق درکوم او کنيکاونه کې هیڅ شای نهسته دا په دغه رقم مجبوروي چې غیر سره نکاح وکا په دې اکل خبر راته وکي
دغه متاسفانه او بدبخت نه بو یو چې دغه رواج په افغانستان کې اوس فل هله حاکم دی او د لوی لامل لکه څنګه چې ولتا سي اشاره وکړه چې د زنانو د پاره د کار زمينه نشته دي د ژوند زمينه نشته د کار پرې ده د ژوند زمينه ورته نشته دي مونږ او تاسو کې متوجي شئ د مکتبونو کې به د یو کیسه به د استادانو تکرار کوله چې د پخوانی مشرکانو په زنانه ژوندې خخولي کې په زیه کې تاسو به موریدلی وي چې زرانه هغه زنانه به ژوندې خخه کړه فکر وکړه هغه وحشت د وسنی وحشت نه کمتر مال ښکاری ځکه هغه زنانه مثال وو به وجه خدای نه خواسته او ختمه به کړه خلاص به کړه ان هغه د ژوند پور به ورلن کړه وسنی وخت خو دوی نه وجنی نه ژوندې پریدي یعنی په دمه نه چې د ژوند ټول لارې د ژوند ټول امورات په دوه باندې دومره راتنګ کړي دي د ژوند په دومره را سخت کړي دي چې دوه واقعیت سره په هر معنا او په هر تکلیف سره او په هر ستونزې سره به دوه لاس ورکی او دا تا یو سپینګری سړی ته یا یو نهت کې یو ماشوم ته یعنی دواله جانب منګلرو یا سپینګری سړی تر په ځان په نکاح باندې حواله کی او یا د یو ماشوم د ځان په حواله کی چې هغه ممیز نه دی هغه نه پویږي د زندګۍ په چلولو باندې هغه نه پویږي د خځې په حقوقو باندې هغه نه پویږي د ژوند په حقوقو باندې نو وجه دا ده چې په افغانستان کې اوس فل حال د پاره د پخوانی مشرکانو په سیر باندې زنانه وجل کیږي ځکه وجل په دوه قسمه دی یو فزیکی وجل دی یو معنوي وجل دی په افغانستان کې بدبختانه چې اماغه د 1500 کال مخکې تاریخ تکرارېږي افغانان دغه زنانه وس وجل کیږي په معنوي سکل سره ذکر دو ذهنیت وجل کیږي دو فیوچر وجل کیږي دو اغه ظرفیتونه او صلاحیتونه کوم شخصیت چې دوی د اسلام د نهاز لري اغه ټول وجل کیږي او خزه صرف دیو پراپرټي په شکل باندې استعماليږي او کاغذ پنګيري وي چې اغه ماشوم وي مجبور ده مکلفه ده چې خپل ژوند د دغه د یوې نفقه په خاطر د یوې لخمه ډوډۍ په خاطر باندې چې بیګاله دل ورکول کیږي د ورځې باندې دا شپې سبا کوي او ورځې شپې کوي د دې په خاطر باندې مجبور مکلفه ده چې خپل ځان داس یو چاته وسپاري چې د اغه سره د ژوند تیرولو هیڅ چانس نشته دغه مظلومه میرمن د دنه غیر بل په افغانستان کې نه لري خو د اسلام د مبارک دین په اساس د دنه غټ ظلم د دنه غټ جبر په تاریخ کې فکر کوم چې په نورو مملکتونو کې بدانی شو لکه اوس په افغانستان کې روان دي
bale کله چې دی او حاکم نظام لخوا د میرمن حقوق ته پاملرنه نه کیږي البته بدبختانه وایي چې په یو شمیر کلیوالو سیمو کې بیا په ما خبره د زینو نارینه او تبر نورم لاسته پیدا کا نورم په خزه باندې ظلم کوي مثلا د ورندار په زور نکاح کول د افغانستان په لرو کلو باندو کې دا اوس بیا ډیر سوي دي او لاته مملکت څنګه چې موږ تاسو مخکې ویل د خزو په کور کې ناول او دوی نه هغه اقتصادي استقلالیت اخیستل دي نو په دغه یو وضعیت کې تاسو کورنۍ ته څه ویل لرئ چې له یوې خوا طالبان په دوی ظلم کوي بلې خوا تاسو اته د په زور نکاح کوي تاسو ویل به داسې کورنۍ ته څه وي
دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مهمه دا ځکه چې دوی دا دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو کو دعوه کوي چې موږ په رسول الله ایمان نه وړې دي نو باید دغه ایمان په تمامي معنا سره قبول کړي نه دا چې فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض آیه په بعضو مسلو ایمان نه وړې په بعضو مسلو ایمان نه وړې لکه اوس افغانان دي که وخت یې زب فقط یو مختصر اشاره وکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو میرمن راغله اول ویل چې یا رسول الله زه نشم کولای چې د خپل میړه سره نور ژوند تیر کم نو اغه خاوند راغوخته ورته ویل
چې دا نه غواړي تا سره ژوند تیر کړي نو اقبل الحديقه وطلقها تطليقا، هغه خپله حديقه چې تا په مهر کې ورکړې وه هغه ونه بیرته واخله او دې ښځې له طلاق ورکړه. لکه څنګه چې په دین کې ګوره نارینه د طلاق حق لري، همدغه شکل باندې ښځه د خلع حق لري، ښځه کولی شي چې لاره جدا کړي. نو د دې ښځې نه بیا وروسته پوښتنه وشوه چې د دې اصلي وجه چې وه چې تا د میړه نه طلاق واغوستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور داش کې تا داسې یو کار وکړ. هغې وویل چې زما خاوند د قوارې نه جوړ نه و، د دې قوارې ته په لیدو ما نه شو کولی چې د سره زمین او محبت وکړم، ژوند تیر کړم، یا د ده حقوق ځای په ځای کړم، یا زما حقوق ځای په ځای شي. نو لهذا ما ونه غوښته چې زه له ده سره آینده ژوند وکړم، ما خلع واغسته او ما د دې سړي څخه جداوالی اختیار کړ. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل شان شوکت سره ول امر کو چې اقبل الحديقه وطلقها تطليقا، پرېده یا دا ښځه پرېده، دا نور مه پازابوه. آیا که داسې یو ښځه نن محکمې ته رجوع وکړي، آیا د پیغمبر دغه سیرت به ژوندی شي؟ که داسې یو مېرمنه راشي او محکمې کې وه چې زه د دغې میړه سره ژوند نه کوم، وجه چې دا ده چې دا بدرنګ دی، یا دا داسې دی، یا فلان دی، یا بستان دی، آیا دا ښځه به سنګسار نه شي؟ خو معنا دا ده چې موږ په دین نه پوهېږو، موږ د دین څخه نه خبره یو، موږ د پیغمبر پاک مسایل نه خبر نه یو، بلکې زموږ په اوس وخت کې داسې یو جاهل او داسې یو ظالم حاکم مسلط شوی دی چې د دوی څخه د دوی هغه برجسته شخصیت، د دوی هغه علمي شخصیت چې دوی ورباندې ویاړي، چې دوی ورباندې ناز کوي، د هغه نه په یو مرکې کې پوښتنه کېږي چې د نجونو مکتبونه به څه خلاصېږي، هغه په ډېر متکبرانه، هغه ډېر په جاهلانه او په ډېر وحشانیت توګه یو خندا کوي چې دا خندې د افغانستان د زخمدیده او رنجیده ولسونو په زړه باندې یو بل داغو. آیا د اوسني وخت د افغانستان دغه مظلوم خلکو باندې دا خندا، دغه د افغانستان بدبختۍ، دغه د افغانستان اوسني حالتونه، دغه سیلابونه، دغه د الله پاک ټول امتحانونه چې په افغان ولس باندې مسلط شوي دي، دغه د طالبانو نه غټ عذاب بل چرته دی چې دوی دغه متکبرانه خندا په دې ملت باندې وکړه. نو معنا دا ده چې دوی هیڅ قسم لیواله نه دي، د دوی په حاکمیت کې به هیڅکله حقوق د ښځو له ورکړ نه کړ شي، بلکې به هیڅکله دا ښځه په انسانیت ونه پیژندل شي، هیڅکله به ونه شي. ځکه چې ما د دوی دغه متکبرانه خندا چې کله ولیدله، هغه به تاسو هم لیدلي وي، هغه به د ملت هم لیدلي وي، چې د ده دغومره په جاهل شکل سره چې انسان د دوی د نظام برجسته غړی دی او د دوی د نظام برجسته عالم وي، نو دا د عناد او د بغض او د کینې هغه ډکه خندا وه چې د یو قشر سره دوی لري. واقعا زه مایوسه کېږم، خو موږ به د الله رب العزت څخه نه مایوسه کېږو، الله څخه امید لرو، ځکه چې الله پاک د کافر نظام سره ګوره کومک کوي، خو د ظالم نظام سره کومک نه کوي. او دو د افغانستان په دغه څلوېښت میلیونه یا څه کم څلوېښت میلیونه نفوس کې، په نیم نفوس باندې یعنی شل میلیونه وګړو باندې د ظلم او د وحشت دغه توره د دو په مرۍ باندې ایښې ده، او سات په ګړي حلالوي، سات په ګړي باندې وژني. امیدواري مې دا ده چې انشاءالله چې الله پاک به دو ته نوره مخه نه ورکوي، د خلکو زړونه ونه تور شو، د دو جهالت، د دو دغه حماقت، د دغه رزالت چې د خوځو په وړاندې باندې کوي، دا ډېر یو قوي او تور داغ دی د علماو په لباس باندې. متاسفانه چې دوه علما نه دي، متاسفانه ویم چې دوه علما نه دي، خو د علماو په لباس باندې یو تور داغ دی.
په اخر کې به دغه کونډو میرمنو ته هم یو څه خبرې ولرو، هغه چې همدا اوس په ډېر بد وضعیت کې خپل ژوند کوي، دوی هیڅوک نه لري چې دوی څخه ملاتړ وکړي، نه په نظام کې، نه په کورنۍ کې، دوی په زور نکاح کیږي. په داسې یو وضعیت کې دوی ته به څه ووایو موږ؟
بیا هم هغه میرمنو ته سلام دی، هغه میرمنو ته زمونږ دودسته سلام دی چې د وحشت په دغه تیارو کې دو شپې سبا کوي، د ژوند دروازې ورباندې بندې دي، د کار دروازې ورباندې بندې دي، بلکې د دو د ژوند حق اخیستل شوی دی، د دو ژوند د حق اخیستل کیږي په جبري شکل سره، په حتمي شکل سره. دا باید یا یو سپینګیري ته کینی په جبري او په حتمي شکل سره، دا باید یو ماشوم ته کینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی. دو دې ته تیار دي، بلکې زه داسې وایم چې دا تیارې د دو د روان نسلونو سره جفا ده. دغه مېرمنې باید خپل مبارزه وکړي، هغه نړیوالې ادارې باید راویښې شي، هغه نړیوالې ادارې خپل خاموشي باید نوره ماته کړي، هغه نړیوال شخصیتونه چې د افغان شخصیتونه دي په خارج کې اوسېږي، په نور مملکتونو کې اوسېږي، هغه باید د دو په وړاندې باندې اواز پورته کړي، نور د خاموشۍ نه څه نه جوړیږي. او بل داله چې الله رب العزت په قرآن کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، الله پاک هیڅکله د یو قوم کې تغییرات نه راولي کله چې دا قوم خپل په ځان کې تغییر راونه ولي، نو په خپل په ځان کې تغییر راولو یوازینی لار مبارزه کول دي، یوازینی لار خپل خاموشي ماتول دي، یوازینی لار د غلامۍ او د بندګۍ دغه زنجیرونه شکول او ماتول دي. دا ګوره دا کومې کونډې دي؟ دا هغه کونډې دي چې دغه جغرافیه په خاطر خپل میړونه د لاسه ورکړي دي. دا اکثریت هغه کونډې دي چې زما استاد ناموس لپاره خپل مړونه د لاسه ورکړي دي. دا هغه کونډې دي چې د افغانستان د ناموس د تحقق او د تحفظ لپاره خپل مړونه د لاسه ورکړي دي. نن په تیرو کې ناستې دي، نن یوې لقمې ډوډۍ ته حرانی پاتې دي. بیا متاسفانه بدبختانه وایم چې یو شمېر افغانان دغه شته او حاکم نظام دپاره لابیګیري کوي. شرم دی د دو دپاره، مرګ دی د دو دپاره چې هغه کونډې او هغه یتیمان چې د خپل مشرانې د همدغې د زمونږ او ستاسې د ناموس دپاره، د دې د تحقق دپاره او د افغانستان د جغرافیه د ساتلو په خاطر یې خپل ځانونه قرباني کړي دي، او کونډې د افغانستان دغه غافل ملت ته پرېښي دي. نو الله ربالعزت د دو په حال باندې رحم وکړي، او د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې مبارزه وکړي تر څو زمونږ اواز هم نړیوال واوري، او نړیوال هم خپله خاموشي په دې برخه کې ماته کړي، او بلکې قانوني مداخله وکړي، او د دغه د خلکو د حقوقو اعاده وشي، د دو د حیثیت اعاده وشي، او د دو د شخصیت اعاده وشي.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
بایزته او سلامت اوسئ. ښه چاري.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاري. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنه. د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د تغذیه او د تورت نورو حقوقو باندې خبرې کول. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی سید نجیب الله سادات، نوموړی دم غړی په کاناډا کې افغان ماشومانو او ځوانانو سره د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې کار کوي. سادات صاحب، په پیل کې درته وایم چې د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده.
په نړیواله کچه باندې څومره د ماشومانو د حقونو په اړه باندې یو واحد نظر وجود لري؟ هغه د ماشوم د ژوند کولو حق راځي په اول کې، د ماشوم د انکشاف یا ډیولپمنت حق راځي په دویم کې، د حفاظت حق دی، د اظهار حق دی. دغه اساسي حقوق دی چې په دې کې په فرایاتو باندې هم کولی شو چې لاړ شو، چې اول نه شروع کېږي دا چې ماشوم باید ژوندی پاتې شي، ماشوم باید غذا ته لاسرسی ولري، پاک اوبو ته، د اوسېدو ځای ته، تعلیم، ذهني وړتیاوې، دا نور ډېر مسایل دي چې په فریادو کې راځي چې کېدای شي پرې وروسته خبرې وکړو.
که دغه تغذیه برخې ته راسو، ځکه چې افغانستان کې ورځ تر بلې د خلکو اقتصادي حالت د خرابېدو خواته ده، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي. لکه څنګه چې لازمه ده نسي کولی دوی خپله کورنۍ ته هغه څه برابر کړي په تېره ماشومانو ته، د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده؟
همداسې چې د ټولو انسانانو لپاره تغذیه مهمه ده، د ماشوم لپاره یو د اهمیت تر څنګ حیاتي ده، ځکه چې ماشوم د رشد په حالت کې ده. که چیرته سمه تغذیه ورته برابره نشي، نو د هغې رشد او وړتیا هغسې چې لازمه ده یا انکشاف نه پیدا کوي، او دا د دې باعث کېږي چې هغه په وروستیو کلونو د ژوند کې یا د ژوند په میانه عمر کې د ډېرو ستونزو سره مخ شي. هغه صحي او ذهني مسایل پکې یادېدای شي. څرنګه چې په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو، افغانستان یو فقیر هیواد دی، او په دې هیواد کې اکثره خلک د فقر سره لاس او ګریوان دي، او ماشومان په دې کې بیا اصلي قربانیان یادولی شو، ځکه چې ماشومان خپله د کار کولو هغه وړتیا نه لري او زمينه ورته نه مساعده او اصول نه باید کارونه کی نو تر کومه لاسرسي دي ته چې په خپل سيو تلاش باندې وشي کولای چې او څل استراوي هغه چې د خوراک او د تغذیه لپاره لاسراوي هغه تل د کورنۍ او د مشانو د خوړ چې مور او پلار معمولا دغه دنده پر غاړه لري هغه دا مختوري کله چې مور او پلار دغه توانایي ونه لري چې په سمه توګه تغذیه کوي خپل ماشومان نو واضح خبره ده چې ماشومان بیا دومره قربانیان دي په دې کې او متاسفانه په افغانستان کې بیا داسې ماشومان هم شته چې حتی د دې تر څنګ چې په ساتونو کار کوي په ساتونو په غیر مناسبه هوا کې پاتې کیږي بیا هم ښه غذا او ښه خواړه ورته نه رسیږي او دا موږ تاسو ګورو چې په تیرو څو کلونو کې چې په افغانستان کې ناخوالې روانې دي او هغه ماشومان چې څلوېښت کاله مخکې نوي پیدا شوي وو او دغه ناخوالو سره خپل ژوند پیل کړی د هغه نو یو څلوېښت کلن ځوان دی نو که تاسو په ټولنه کې یو څلوېښت کلن ځوان ګورئ چې ډېر یې په ذهني لحاظ باندې انکشاف نه دی کړی یا یې په بدني لحاظ باندې رشد نه دی کړی یا په ټولنه کې د جذب ډېره توانایي نه لري نو زه یې علت په دې کې بولم چې دوی په دغه تیرو وختونو کې د یو نامناسب چاپېریال سره مخ شوي دي چې په هغې کې غذا امنیت د اوسېدو ځای لاسرسي له ټول پکې شامل وي.
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې تغذیه یو بنیادي کار دی چې که چېرې دا ونه سي لکه څنګه چې ضرور ده نو بنیاد خرابېږي. راځو دې ته اوس وضعیت کې افغانستان کې له نورو ناخوالو سره دي موږ او تاسې بنیاد را خرابوي، هغه چې واړه ماشومان دي دوی ته امکانات د تغذیه نه برابرېږي، راتلونکي کې به دا کسان چې اوس نه تغذیه کېږي د بېوزلۍ له وجې د غریبۍ له وجې څه رقم یو افغانستان ولرو.
تاسې په نورو نړۍ کې چې په پیشرفته هیوادونو کې یا په پرمختللي هیوادونو کې چې تاسې کله د هغې پاملرنې ته ګورئ نو ماشوم په لومړی قدم کې د پام وړ دی په یو ټولنه کې، هغه په دې خاطر چې دوی په دې پوهېږي چې دغه ماشوم سبا ورځ د دغې ټولنې دپاره یوه سرمایه ده او په هغې باندې سرمایه ګذاري کوي، که هغه په ښوونځي کې که هغه په نور چاپېریال کې که د هغې د حفاظت مسله ده ټوله مد نظر نیست. نو په دې خاطر د هغې ټولنې چې ګورئ تاسې پکې سالم ځوانان سالم انسانان ډېر پیدا کېږي، که چیرې دغه ناخوالې ادامه ولري او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان وګړي د فقر سره مخ وي نو په دې موږ او تاسو پوهیږو چې پایله یې دا ده چې موږ په راتلونکو کې ښه تکړه او په معیار برابر ځوانان نه لرو په هر لحاظ، که موږ د علم په ډګر کې ګورو که د ورزش په ډګر کې ګورو دغه کسان چې بیا راتلونکي کې غټېږي او ډېر قرباني کېږي. تاسو وګورئ که چیرې ماشوم په ښه چاپېریال کې د ښه چاپېریال تر سیوري لاندې رالوی نشي نو هغه ډېر وخت قرباني کېږي. تاسې به په تېرو کې لیدلي وي چې ډېر تنکي ځوانان چې د اتلسو نه عمرونه کم و په نیشو روږدي شوي وو، علت دا ده چې دوی په هغه وخت کې لازم چاپېریال نه درلودلی. دغه کسان تاسې ګورئ چې په جنګونو کې اتا دخیل پاتې شوي دي، قرباني شوي دي، خپل ژوندونه یې د لاسه ورکړي دي. علت یې دا دی چې کله چې ماشوم په صحیح او درست او منظم چاپېریال کې رالوی نه شي دوی ډېر زر قرباني کېدلی شي، دوی ډېر زر اقدمن کېدلی شي، دوی ډېر ارزښتونو باندې نه پوهېږي، نو خپل ارزښت باندې اتا نه پوهېږي. نو په دې خاطر افغانستان اوسنی حالت چې په ټوله کې د سیاسي لحاظ پرته د خلکو په عمومي ژوند کې د فقر ستوره ډېر ځلاند او لوړ دی، په دغسې حالت کې زه د افغانستان د ماشوم دپاره ډېره ښه آینده او ډېره ښه راتلونکي نه ګورم.
کله چې د اقتصادي ستونزې له وجې ناس وږي په داسې وضعیت کې واضح خبره ده چې لیک لوست هم نه کېږي، که راسو د ماشومانو د لیک لوست حق ته دا څومره د دوی اساسي او بشري حق ده؟ که څه هم ټول ورباندې پوهېږي مګر داسې په افغانستان کې په نظر کې نه نیول کېږي، لازمه یې ګڼو چې موږ او تاسې بیا بیا خبرې ورباندې وکړو. څومره ماشوم حق لري چې هغه سالمه روزنه ولري او هغه د زده کړو حق ورته ورکول سي؟
په نړۍ کې وروسته د نه چې د یو ماشوم د ژوندي پاتې کېدلو د خوړو د اوبو او د اوسېدو د ځای مسله حل شي، بله مسله چې د دې پسې راځي او ډېر اهمیت ورته ورکول کېږي هغه د تعلیم مسله ده. تعلیم ته لاس لرل د ماشوم دپاره واقعا ډېره مهمه ده او مهمه په دې خاطر ده چې هغه ماشوم چې نن ماشوم د یو تعلیم ته لاسرسی ونه لري د راتلونکي نسل لپاره دغه مرحله د انتقال ډېر گنجایش لري، یعنی امکان د دې شته چې دغه راتلونکی نسل د دې ماشوم څخه وروسته هم بې تعلیمه پاتې شي. په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې ډیر وخت کیږي چې ماشوم د ډیرو مجبوریتونو په اساس باندې له تعلیمونو څخه پات کیږي. تاسو کډ له خارونو لګ بهر موزه تعلیم ته ډیر ارزښت نه دی ورکول شوی. علت دا دی چې دغه ماشوم پلار هم د تعلیم په ارزښت باندې نه پوهل شوی، دا زمينه ورته نه و مساعد شوی. نو کله چې هغه ماشوم لري، هغه خپل ماشوم دومره سرمایه‌ګذاري نشي کولای په تعلیمي لحاظ باندې، ځکه چې فقر وجود لري، د تعلیم زمينه کمه ده، ارزښت کم ورکول شوی دی، اما پوهاوی ورته نشته دی. که چیرې ویم هغه کم پلار او مور چې دی هغه بې سواده پاتې شوی دی، دا ورته نه ښکاري. ماشوم تاسو وګورئ په کلو باندې کې ماشوم د وکلنې ته کلنې نه په کلیو کور کې په کار مصروف دی، هغه د یو اتلس کلن یا شل کلن ځوان په شان باندې مسؤلیتونه لري. حال دا چې د ماشوم دغه عمر چې دی په علمي لحاظ باندې دا د دوی دپاره اساسي عمر دی، دا د دوی دپاره د تفریح عمر دی، د زده کړې عمر دی، په چاپیریال کې د مدغم کېدو عمر دی، د نورې دنیا او د نړۍ د علمونو د شناخت وخت دی، او همدارنګه د دوی د استعدادونو د کشف وخت دی. نو تاسو فکر وکړئ که یو ماشوم په چیرې په یو کرونده کې کار کوي، تاسو د هغه استعداد په چش کې پیدا کولی شئ. هغه لکه یو کارګر غوندې هلته په کار کېږي او شاخه کار پې کېږي. نو تاسو هیڅ توقع نه شئ لرلی چې د هغې ماشوم نه تاسو د هغې استعداد را پیدا کړئ. نو په زرګونه استعدادونه چې نن په افغانستان کې نشته دی او متاسفانه ځای خالي دی، علت همدا دی چې موږ په ماشوم باندې سمه سرمایه ګذاري نه ده کړې، موږ ماشوم ته پاملرنه نه ده کړې. دغه زموږ او ستاسې په کور کلی په ماحول کې دغه دود شوی دی، څوک ورته هغه حساسیت نه ښیي. که تاسو دلته چیرته یو ماشوم وګورئ چې په نورو هیوادونو کې چې یو ماشوم یو وزن پورته کوي، کیدای شي 4-5 کسان له هرې خوا راشي او پوښتنه وکړي چې دا ماشوم ولې دا کار کوي.
بله،
اما په هغه هیوادونو کې یا په افغانستان کې خصوصا تاسو ګورئ چې ماشوم 8 ساعته کار کوي او هیڅوک هم دغه شاقه کار مد نظر نه نیسي او حساسیت ورته نه ښیي.
بله راځو همدې برخې ته چې له نورو ناخوالو سره په افغانستان کې ماشومان هم لیدل کېږي چې دوی باندې شاقه کارونه کېږي، دوی سوال کولو ته لیږل کېږي. تاسو څه اوریدلی دي په دې اړه چې ماشومان باندې افغانستان کې دم ګړي څه رقم شاقه کارونه کېږي او سوال کولو ته هڅول کېږي؟
متاسفانه په افغانستان کې تیرو شلو کلونو کې چې په ما چیرې لیدل ماشومان د یو عالی په حیث د پیسو ټولولو لپاره استفاده کېدل، چې د خیرات غوښتلو مسله یو لاغي مسله څه ده. تاسو وګورئ که چیرته ماشوم په دغه عمر کې د خیرات غوښتلو هڅه کوي، هغه په ورځ کې د فکر وکړي د زرو کسانو سره مخامخ کیږي، نو په زرو کسانو کې د دغه ماشوم د حفاظت لپاره څه ګارنټي یا ضمانت وجود لري چې دغه ماشوم به قرباني کیږي؟ نه. تاسو ابیوز، چایلد ابیوز مسله په نور نړۍ کې اوریدل په نور نړۍ کې کله چې ماشومان په ښوونځیو کې وی هلته ورته تدریس کیږي چې تاسو به د بیگانه کس د لاس څخه نه اخلئ، د بیگانه کس سره به خبرې نه کوئ، د هغې سره به ځئ نه. اما تاسو یو ماشوم په افغانستان کې ګورئ چې هغه دوکان په دوکان ګرځي یا کور په کور ګرځي او د خیرات ټولولو هڅه کوي، نو په دغه کې کیدای شي پټ داسې سلګونه قضیې وجود ولري چې د ماشومانو د جنسي ازار او اذیت پایله لرلې وي. اما چون په افغانستان کې دغه مسایلو ته ډېر رسیدنه نه ده شوې، ټول پټ پات شوی دی. زه فکر کوم که چیرې مونږه د ماشومانو د حق لپاره اما پوهاوی ډیر کو او ځینې قوانین رامنځته شي او عملی شي، د ماشومانو د ژوند د ژغورلو لپاره او هغه ته پاینده کې د یو ښه نسل په سترګه کتلو لپاره مونږ کولی شو ډیر څه وکړو او ښه پایله به ولري.
بله، په افغانستان کې د خلکو اقتصاد اخري حد ته خراب دی، څه نه لري چې خپل بچي وساتي. له هر اړخ نه حکومت خو ټول ویني چې کومې شته ستونزې نه هواري، لا ورځ تر بلې د کورنۍ هغه څوک چې نفقه راوړي بېکاره کوي او کورنۍ احتیاجېږي. راځو کورنۍ پاکله باندې غږېږو. تاسو خپل ماشوم لېږئ مثلا شاقه کار ته یا سوال ته، او بیا هغه هلته له رقم کسانو سره مخ کېږي لکه تاسو چې ویلې. آیا دغه فایده چې راوړي له ګدایي نه، له سوال نه یا له شاقه کار نه، دا فایده ډېره ده او که په راتلونکي کې اولاد زیان ډېر کوي؟
دقیقا هم داسې ده. ګوري، تاسو په هر هیواد کې به خصوصا په افغانستان باندې یو هیواد کې د مختلفو خلکو سره ګوري، یعنی یو ماشوم د تفکیک نشي کولای چې زما مقابل کس څوک ده، سنیت لري، څه کول غواړي. تاسو په افغانستان کې خصوصا په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې تاسو ډیر ماشومان ولیدل چې موتر شوی. دغه احتیاط لبل ځای څخه نه راغله، دغه احتیاط له دې څخه راغله چې یو ماشوم د سهار له 8 بجو څخه د ماښام د 8 بجو پورې له کور څخه بهر ده. کله چې کور ته راځي د دې مسولیت دا ده چې کور ته یو څو روپۍ وخایي چې دغه پیسې ما نن کار کړی دی یا دغه پیسې مې پیدا کړي دي. اما د دغې پیسو د پیدا کولو منبع د ډېرو کورنیو لخوا خصوصا دغه کوم کسان چې د خیرات مسله ده د کوڅو کورونو باندې ګرځېدلو مسله ده د دغه والدین زه فکر نه کوم چې د دوی پښتنه وکړي چې دغه کوم پیسې چې تا راټولې کړي دي نن دا څو روپۍ دي. چون ما د افغانستان کې د ماشومانو لپاره کار کوو، ما ډېر داسې کسان ولیدل چې هلته د کورنۍ لخوا دوی ته یو ټارګټ یا یو هدف ټاکل شوی دی چې تاسو به د ورځې دومره پیسې کور ته راوړئ. نو کله چې یو ماشوم ته دغه ټارګټ وټاکل شي او هغوی په دې باندې پوه شي، تاسو په رسنیو کې په سوشل میډیا کې خصوصا ډېرې داسې مرکې اورېدلې دي چې کورنۍ له هغې څخه غواړي چې تاسو باید د کور لپاره دومره پیسې راوړئ یا د کور څخه بهر وي او څو ورځې کور ته نه وي تللي. دغه شی د دې باعث کېږي چې دوی روږدې شي، دوی تر جنسي زور زیاتي لاندې راشي، دوی سره بد خلق شي، دوی ووهل شي، وډبول شي او داسې نور مسایل.
بله، تاسو جنسي زور زیاتي یا جنسي تیری یاد کتر یو د خپل خبرو کې کله چې دغه ماشومان بیرون لیږل کېږي یا د سوال لپاره یا د دې لپاره چې کار وکړي دوی ته پیسې راوړي، دلته بیا څومره دوی له جنسي تیری سره مخ کېدلی سي؟ دا ستونزه څونه عامه ده او ډېره ده.
بدون شک نه چې کله داسې ماحول ته د ماشومانو د پاګ صورت کې چې سرپرست ورسره څوک نه یو لیګل کیږي او دا هم د یو ورځ لپاره نه وي، دا دنده وي او ټول کال د دوی دنده هم دا وي چې سر له کور څخه ووځي او بیا بیرته راشي. په واضح ډول دی چې دغه مسایل حتما په داسې ټولنو کې موجود لري. موږ بیا کولی شو چې په مقایسوي ډول باندې د نورو هیوادونو هغه سخت دریز قوانین پلی کړی دی چې مور او پلار مسولیتونه لري چې ماشوم تنه پرې نه دی، ماشوم تنه چیرته لاړ نه شي، یا په مکتبونو کې اجازه نه لري چې مکتب څخه به وخت ووځي تر څو چې سرپرست څوک نه وي. کله چې موږ دغه قوانین ګورو، بیا هلته هغه ازادیانې ګورو، واضح ډول دی چې دغه قوانین په دې خاطر دوی سخت جوړ کړی دی او تعقیبوي چې این دغه مسایل رامنځته نشي، ماشوم معتاد نشي، ماشوم د مافیا سره یوځای نشي، په ماشوم قاچاق ونشي، ماشوم باندې جنسي تیری ونشي او داسې نور بوګنونکي مسایل.
کوم نظام ته به څه ویل تاسو ولریا دی؟ او افغان په صفت د دې یو چا په صفت چې خپل ټولنه درک کوي، دغه اقتصادي ستونزې، دغه بیلابیل ستونزې چې په مرکه کې تر اوسه موږ او تاسو خبري ور باندې وکړي، تاسو کوم نظام ته څه ویل؟
منګه په سیاسي لحاظ باندې په افغانستان کې په دې تیرو څلوېختو کلونو کې بیلابیل نظامونه لرلې دي. متاسفانه په یو ډېر اوږده مرحله کې مونږ ونه توانیدلو چې دغه اساسي مسلې ته خاص قوانین جوړ کړو. مونږ فقط یو څو په نوم نهادونه د دې مسلې د حل لپاره لرل، اما متاسفانه هغه وخت کې کار ډېر نه شو. فعلا چې په افغانستان کې دغه ادعا کیږي چې د قانون پلي کېدل حتمی دي او دوی عملی کوي، په دغه سی حالت کې لازمه ده چې قوانین جوړ شي او عملی شي. د دې پایل باید وشي د کورنیو څخه، د دې پایل باید وشي د خوانځیو څخه او دغه د ټولنې په ټولو برخو کې دغه قوانین عملی شي او مجازات ورته وټاکل شي. تاسو ګورئ چې کچېری یو مور او پلار خپل اولاد بیرون ته لیږي، بل څوک حق نه لري چې ورته ویوالي دغه حق اتا حکومت تر اوسه پورې چې څوک کلونو کې زه شاید ومه دغه سی څه خاص مونږ نه چې یو کورنۍ کچېرته ماشوم مکتب ته نه لیږي او د مکتب څخه وباس یا د دې لپاره کوم قانوني پایګر وجود لري یا قانوني تعقیب شته دی چې څوک هلته لاړ شي او پښتنه وکړي د کورنۍ نه چې سم ماشوم تیر یو میاشت کې مکتب ته نه دی راغلی څه کوي، یا یې مکتب ولې پرېخوسته علت څه دی؟ نو چیرې چې قوانین نه وي او د عملي کېدو یې زمینه نه وه یا نه وي، بیا موږ ښه نتیجه نه شو ترلاسه کولی. که چیرې د افغانستان اوسنی نظام په دې فکر وی چې په ماشوم باندې سرمایه گذاری، په ماشوم باندې پانګونه د افغانستان پاینده باندې پانګونه ده، بیا د دغه قوانینو جوړول عملی کول تر ډیرو نورو قوانینو ډیر مهم او ارزښتمن دي.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دي سلامات اوسئ.
مننه، کورم ودان.
دران دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د ماشوم د تغذیه او د تورت نورو لومړنیو حقوقو په اړه خبرې وشوې. لمن سره میلما و سید نجیب الله سادات، تربیه پرځ کې چې یاست علامه مال او ملګری.
تختم چې لا شور ډګستا بند دا اي هاي ستا بند دا شپه تپنا وړه ماش پچ پد هل چپ دا زما بند دا لورا سي تختم چې لا شور ډګستا بند دا اي هاي ستا بند دا شپه تپنا وړه ماش پچ پد هل چپ دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزاوند دا زړه درزاوند دا شپه تپناوړه ماش پچ په الله چوپا دا زماوند دا لورا سي تختم چې لا شور ډګستا بند دا اي هاي ستا بند دا شپه تپناوړه ماش پچ په الله چوپا دا زماوند دا Shabbat shalom.